شپږ بجې دي د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی له خپل همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم. په دې خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د یو افغان چارواکي د خبره چې وایي د سولې په بهیر کې به نور د پاکستان همکاري ونه غوښتل شي د هغه خپل نظر بولي او دا شورا وایي له هم د پاکستان د همکارۍ غوښتونکي ده. دا پوښتنه چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې روانې هڅې بریالۍ کېدای شي او که نه، په دې اړه هم د یو سیاسي کارپوه نظر مو اخیستی. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه راټول کړي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. اسلام آباد د کابل تورن کړ چې د کونړ د راکټي حملو مسله تر حد زیاته لویه کړې. د سوریه په مرکز دمشق د هوا ډزې شوي او په قبرس کې له نږدې دوو اونیو وروسته بانکونه بیرته پرانستل شول. د خبرونو تفصیل. پاکستان افغانستان تورن کړ چې پر کونړ د راکټي حملو له امله له حد زیات جدي عکس العمل ښکاره کړی دی. ټاکل شوی و چې د افغانستان یو شمیر جګپوري افسران کوټې ته ولاړ شي او هلته په پوځي تمریناتو کې ګډون وکړي، خو د کونړ له پیښې وروسته دا سفر لغوه شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عزیز چودري نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د افسرانو ناست و نه ستونزې نه هواروي. له افغان اړخه ځینې وخت خلک را اوړي چې زموږ پوځ ځواب ورکوي، خو په انسجام او مسؤلیت دا کار کوي. د پاکستان لخوا د توپخانې ډزې نه کیږي، حتی زموږ ځواب ډیر متواضع دی ځکه چې دا د هغوی له لورې مداخله ده. خو په پوځي تمریناتو کې د افسرانو د نه ګډون پرېکړه زموږ په باور تر حد زیات عکس العمل دی. موږ په دې باور یو چې دا ډول فعالیتونه او تمرینات اعتماد پیاوړی کوي، باور زیاتوي او د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې پراخوي او باید دوام وکړي.
build trust.
افغان چارواکو تور پوری کړ چې د دوشنبه او سیشنبه په ورځو د پاکستان له خاورې 50 توغندې پر کونړ لګیدلې دي چې د سر او مال زیان یې اړولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اندېښنه ښکاره کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به په دې هیواد کې د مخدر موادو تولید او قاچاق ډېر شي. له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال باز محمد احمدی نن په کابل کې وویل چې نړیواله ټولنه په دې وروستیو کې له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې لیوالتیا نشکاره کوي.
اگر دوستای مبینبلی مرا در عرصه محو کمک نکنه،
کچری نړیوال دوستان لمونږ سره د کوکنارو په لمنځوړلو کې مرسته ونه کړي، تولید هم نه راکمیږي او دا به د دې لامل شي چې د قاچاق کچه هم په هیواد کې لوړ شي. له بده مرغه په دې وختو کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پاملرنې کمیږي او ځینې اندېښنې شته چې ګواکې له 2014 میلادي کال وروسته به دا همکاري نوري هم کمی شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدر موادو سره د مبارزې د پولیسو ظرفیت کم بولي او وایي چې په ټول هیواد کې د مخدر موادو مبارزه قوي ځواک ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په نیپال کې بحرین ته ماتې ورکړه. افغان ټیم په شلو اوورونو کې 155 منډې وکړې چې په ځواب کې ټول بهرني لوبغاړي د 15 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. دا لوبې د شلو اوورونو د نړیوال جام د غوراوي لوبې دي چې ټاکل شوې په دې ترڅ کې افغانستان بله لوبه د شنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو سره او د یک شنبه په ورځ له کویت سره مسابقه وکړي. د سوریه دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې د هوان مرمۍ د دمشق د پهنتون پر ودانۍ لګیدلې دي چې 12 محصلان یې وشلي او یو شمېر یې ژوبل کړي دي. د الاخباریه تلویزیون له رپورت سره سم د هوان مرمۍ نن د دمشق په مرکزی سیمه برامکه کې د ساختماني انجنیری پر کانتین لګیدلې دي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو د سرنې میشت ډلې دا تایید کړه چې مرمۍ پر پهنتون لګیدلې دي. د بشار الاسد د رژیم مخالفان ډیر کله پر دمشق پر هوان ډزې کوي. د روانې اونۍ په پیل کې په دمشق کې د هوان په مرمیو لږ تر لږه 3 تنه ووژل شول او په لسګونو ټپیان شول. په باکو کې د ایران سفارت وایي تهران د ناګورنو قرباخ په بیلتون غشتون کې سیمه کې په تالیش ژبه له راډیوي خپرونو سره سروکار نه لري. د ردیدلو دا خبره پرون خپره شوه او د تالیشستان ژغ راډیوي خپرونه د مارچ په 6مه پیل شوې ده. په ناګورنو قرباخ کې اکثر ارمنیان ژوند کوي. د ارمنستان رسنۍ تیره اونۍ رپورت ورکړ چې د دې راډیو هدف په آذربایجان کې د تالیش اقلیت حمایت دی. تالیش اکثر په آذربایجان او ایران کې ژوند کوي او په فارسي ته ورته لهجه شغیږي. د لومړي ځل لپاره امریکایي بم غورځونکو الوتکو په جنوبي کوریا کې داسې تمرینات ترسره کړل چې ډزې وکړې. امریکایي پوځیان وایي چې 2B2 بم غورځونکو الوتکې د میسوري له ایالت نن جنوبي کوریا ته والوتې او هلته هدف په مصنوعي بمونو وویشت. د امریکا په بیان کې ویل شوی دی چې دا د امریکا له پوځي اډې تر جنوبي کوریا پورې یوه الوتنه وه چې نږدې 1000 کیلومتره واټن دی. پر دغو تمریناتو پیونګیان غوسه شوی دی او پرون خبرداری ورکړی و چې د جنوبي کوریا او امریکا تمرینات د منلو نه دي او هره شیبه د جګړې د پیلېدو امکان شته. په قبرس کې بانکونه له نږدې دوه اونیو وروسته چې په دغه هیواد کې اقتصادي بحران پیل شوی پرانستل شول. د مارچ په 14مه اکثر بانکي حسابونه کنګل شول څو د نړیوالو پورونو د لنجبنې قضیې د ورکړې پر سر د خبرو پر مهال د پیسو د ایستلو مخه ونیول شي. نن سهار وختي د بانکونو مخې ته کتارونه جوړ شوي وو او وسلوال کسان د بانکونو بهر د شخړو د مخنیوي لپاره درېدلي دي. د پیسو پر ایستلو هم سخت محدودیتونه وضع شوي دي. یو تن د ورځې تر 300 یورو ډېرې پیسې نشي ایستلی، چیکونه نشي اخیستلی او له قبرسه بهر خلک د قبرس په کریډیټ کارتونو پیسې نشي ایستلی. دا بندیزونه له نړیوالو د 10 میلیارد یورو پور د ترلاسه کولو لپاره لګول شوي دي. قبرس له نړیوالو سره د دوشنبې په ورځ موافقه وکړه چې په بانکي سیستم کې به د پور د ترلاسه کولو لپاره سمون راولي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان چارواکي د خبره چوي د سولې په بهیر کې بنور د پاکستان همکاري ونه غوښتل شي، د خپل نظر بولی. د شورا ویل هم د پاکستان د همکاري غوښتون کده. د پاکستان له همکاري پرته په افغانستان کې د سولې روانه هڅې بریالي کې دي شي. په دې اړه مو د یو سیاسي کار په نظر پوښتلې ده.
افغانستان کې چې کم جنگ دی، کم طالبان دي، دا ټول د پاکستان د لوري دي. نو پاکستان د ټولو نه مهم رول لوبولی شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI راپور رد کړ چې ویلي دی افغانستان د پاکستاني او طالبانو ملاتړ کوي. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ خونکي شکایت کوي چې د 15 میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې. افغان چرواکی د خونکو د تنخواه د زندیدو پاړه سوي او نن په کابل کې لسګونو کسانو د ایران د سفارت پر ضد مظاهره وکړه. د افغانستان د سولې عالی شورا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال خبرې چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په اړه کړې وي د دې شخصي نظر بللې دي. د دې شورا ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی اوس هم د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د مرستې او همکارۍ غوښتونکي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین له دې وړاندې ویلي وو چې افغانستان د سولې په بهیر کې نور له پاکستان څخه د همکارۍ غوښتنه نه کوي. کارپوهان بیا وایي افغان چارواکي ځکه دا ډول څرګندونې کوي چې نور د پاکستان له نه همکارۍ څخه مایوس شوي دي. اسدالله لودین او په دې اړه نور جزئیات.
د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت څو اړخونه لري او د ګاونډیو هیوادونو رول پکې تر ټولو زیات مهم او ګټور دی. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شهید وایي چې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال خبرې د ټولو دریز نه دی او دوی اوس هم د پاکستان همکارۍ ته هیله مند دي. مولوي شهید د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر پیچلی دی او د سیمې او نړۍ له همکارۍ پرته پر مخ نشي تللی.
که څه هم لودین صاحب خپل نظریات دي، مګر د افغانستان مسله ډیره مغلقه او پیچیده مسله لدا مختلف ابعاد لري. ملي سطح باندې، منطقوي سطح باندې، په جهاني سطح دغه سیګلی او شکایتونه زمونږ طرف ته مشته، هغه طرف ته ومي ومنګ بیا په دې ټینګار کوم چې زمونږ غټي شریکي دي او مونږ ډیر لوی سرحد لرو. زمونږ غوښتنه بیا هم دا ده چې پاکستان، ایران مونږ سره د سولې پر اوسو کې همکاري وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین رويټرز خبري اژانس ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغان حکومت به نور له پاکستان څخه د سولې په برخه کې مرسته نه غواړي. جاوید لودین ویلي حکومت به د سولې د ټینګښت په هدف د طالبانو له هغو جګپوړو مشرانو څخه مرسته وغواړي چې په بګرام زندان کې وو او اوس افغان حکومت سپارل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت له دې خبرو سره سم د چهارشنبه په ماښام د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون له ولسمشر کرزي سره ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان او پاکستان په اړیکو یې هم بحث وکړ. ویل کېږي چې له ولسمشر کرزي سره د ډیوډ کامرون د خبرو هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږی رامنځته کول وو. ځینې سیاسي کارپوهان وایي افغان چارواکي ځکه د پاکستان د رول په اړه داسې څرګندونې کوي چې نور د هغه هیواد له همکارۍ څخه ناهیلي شوي دي. بلخوا پاکستان د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان حکومت په غوښتنه کابو شل طالب مشران هم له بنده خوشې کړل، خو تر اوسه د هغوی برخلیک نه دی معلوم او داسې ویل کیږي چې اکثره یې بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي.
و ما اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره په روانو هڅو کې د سیمې په تیره بیا د پاکستان رول ډیر مهم دی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال په دې وروستیو کې ویلي وو چې دا هیواد د پاکستان له همکارۍ پرته هم کولی شي چې د سولې هڅې مخته یوسي. نوریاس نوری د افغانستان د افغان چارواکو دغه وروستیو ضدو نقیزو څرګندونو ته په پام سره د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له کارپو لطیف افریدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې د ده په نظر آیا د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې روانې هڅې بریالۍ کېدای شي. ښاغلی اپریدی وایي
په افغانستان کې چې کم جنگ دی، کم بدامي ده، کم طالبان دي، دا ټول د پاکستان د لوري دي. نو پاکستان د ټولو نه مهم رول لوبولی شي چې پاکستان سبا وایي چې دا جنگ بند، نو دا جنگ بند دی، او چې پاکستان سبا وایي چې دا په افغانستان کې به امن وي، طالبان به نه وي، نو طالبان به نه وي. دا څومره چې د افغانستان په خاوره څومره جنگ دی، طالبان دي، مداخلت پې وینه تویږي، حمله کېږي، د دې ټولو هغه مرکزه چې کومه ده هغه پاکستان دی. نو د پاکستان رول ځکه د هر چا نه مهم دی او هغه که وغواړي په افغانستان کې بېخي سوله او امن چې کوم دی مشکل
افریدی صاحب، تاسو چې په دې نظر یاست چې د پاکستان رول ډیر مهم ده په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې، ولې افغانستان اوس داسې فکر کوي چې د پاکستان له همکارۍ پرته هم غواړي چې دغه د سولې هڅې مخته یوسي؟
افغانستان کې د حامد کرزي صاحب چې کوم حکومت دی او امریکایانو ترمنځ هم اړیکې ښې نه دي، په منځ کې داسې ځینې کارونه وشي چې د هغې په نتیجه کې د دوی ترمنځ بدګمانۍ ډېرې زیاتې شي. نو په کرزي باندې پاکستاني جنرالان دا دوه درې کاله ډېره خواري کوي چې هغه ځان سره ملګری کړي، او دغسې امریکایان چې کوم دي په هغه میدان کې په کابل کې هم ګوښه کړي، تنها کړي، او حامد کرزي به ځان پلاوي وګرځي. نو افغانستان کا دین کی طرح سے بنے رہے، نو زخو دین بغیر ما سے بلا اس وجہ پر زمینی شرائط کے نقص کری چی افغانستان سپا جائز باندی دین کی طرح سے بنے رہے تی واحد دین چی دی امریکانو دی کردی دی حکومت تر میں دسو زن اختلافات وی.
د سیاسي چارو کارپو لطیف افریدی او د اول چی د افغانستان د سولې په پروسی کې د پاکستان رول ډیر مهم دی. په یاد ولرئ چې ازادي رادیو همدا شنبه تر شنه اسمان لاندې پروګرام د افغان او پاکستانی عالمانو ترمنځ مناظرې ته ځانګړی کړی چې پکې په افغانستان کې د سولې په هڅو د دواړو هیوادونو د عالمانو پر رول او د دوی ترمنځ په موجوده اختلافاتو بحثونه کیږي. ټاکل شوی و چې د روان کال په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د مانو ترمنز په کابل کې یو غونډه جوړ شي، خو د دوی ترمنز د اختلافاتو لکبله د غونډه جوړ نه شو. ازادي رادیو په وی هڅه کې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو دینی عالمان په وی مناظره کې سره مخامخ کړي او د موجوده ستونزو او اختلافاتو اصلي لاملونه څرګند کړي. په دې مناظره کې د دواړو هیوادونو د علماو د شوراګانو چارواکي برخه لري او دا پروګرام د شنبه په ورځ د مسپخین له 3 بجو نه تر 5 بجو پورې د ازادي او مشال رادیو لخوا په یو وخت په ژوندۍ بڼه خبريږي. په یاد ولرئ د رواني خبری مجلې په ترڅ کې د هموري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI راپور رد کړی چې ویلي دي افغانستان د پاکستاني او طالبانو ملاتړ کوي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI دا راپور رد کړ چې ویلي دي افغانستان د پاکستاني او طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت بیان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دا د خپلو خلکو د غولولو لپاره د ISI د ادارې یو هڅه ده. ISI ویلي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو علت دا دی چې د افغانستان په خاورې کې ملاتړ کیږي. د پاکستان د استخباراتي ادارې دغه راپور دا جوتوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې ژور اختلافات موجود دي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن ریپورت ده.
افغانستان چې تل دا کړې په پاکستان کې له وسلوال مخالفینو ملاتړ کیږي، دا ځل د تور پر پاکستان لګولې. د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI د دې هیواد ستره محکمې ته په خپل یو راپور کې ویلي افغانستان د پاکستان او طالبانو ملاتړ کوي. خو د افغانستان د کورونا چارو د وزارت وایي صدیق صدیقي دغه راپور د خپل خلکو د غولولو لپاره د ISI یو هڅه بولي. خغلی صدیقی لازادی رادیو سره په خبرو کې د دې راپور پر ډول سره ویل افغانستان د ترهګری پر ضد مبارزه کې تر ټولو مهم رول لوبولی دی.
په دې راپور کې چې کومه ادعا شوې هغه بیخي بی اساسه او له حقیقت لرې ده. دا یو جعلي راپور ته ورته دی. د افغانستان خلکو او حکومت د تیرو یوولسو کلونو رئیس له ترهګری سره په مبارزه کې تر ټولو لوی او مهم رول لوبولی دی او تر ټولو ډیره قربانی ورکړي چې له ترهګری سره جګړه وشي او په سیمه کې ترهګری لمنځه یوړل شي.
د پاکستان استخباراتي ادارې په خپل راپور کې ویلي افغانستان د هغو پاکستان او طالبانو ملاتړ کوي چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې د اسلام آباد پر ضد جنګیږي. په دې راپور کې ویل شوی د ډیورنډ کرښې د افغانستان په خوا کې د پاکستان ضد عناصر لخوا د طالبانو لوجستیکي، مالی او روزنیز مرسته کیږي، ځکه خو په پاکستان کې فعالیت زیات شوی دی. په خوا تر دې پاکستانو چارواکو دا هم کړی و چې د دې هیواد د وسلوالو مخالفینو د ویډلې مشر مولوي فضل الله په کونړ کې دی او د افغانستان حکومت ترې ملاتړ کوي. فضل الله د کونړ سره په پوله د پاکستان په باجوړ سیمه کې فعالیت لري. خدا افغانستان د کورونا چارو د وزارت وایي صدیق صدیقی دا یې هم بی اساسه وبلله.
مولا فضل الله
موجودیت چې خپله یو پاکستانی طالب دی، د پخپله په مرکو کې ویلي چې په افغانستان کې نشته او په پاکستان کې دی. موږ دقیق معلومات لرو چې مولا فضل الله په افغانستان کې نشته.
په دې وروستیو کې د پاکستان د دولت د وسلوالو مخالفینو او مشر مولوي فقیر محمد افغانستان ته لره وختو سره سمونی ول شو. پاکستان له افغانستان فقیر محمد غوښتي دی خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د هغې له ورسپارلو ډډه کړې ده. افغانستان له پاکستان سره تر ټولو اوږده پل لري چې په اکثرو ځایونو کې پرې وسلوال په اسانۍ سره تګ راتګ کولی شي. خو د افغانستان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې اوس هم وسلوالو مخالفینو ته منظمه روزنه ورکول کیږي او مالی مرستې کیږي.
بلخوا پاکستان د هیواد ته د افغان پوځیانو د سفر د لغوه کېدو په وړاندې عکس العمل ښکاره کړی دی او ویلي دي د سفر ځکه مهم و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتې شي. خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د یوې وړې پیښې په خاطر دغه سفر لغوه کړی دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستان وایي افغانستان د پاکستان د لوري د راکټي حملو له امله د هیواد د یو پوځي هیات په لغوه کولو سره له حد زیات عکس العمل څرګند کړی دی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي وروستۍ نښه په ډاګه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عزیز احمد چودری د فرانس پرس خبری آژانس ته وویل موږ په دې باور یو چې افغانستان د یوې کوچنۍ پیښې پر سر له حد زیات عکس العمل څرګند کړی. د پاکستان پوځ یولسو افغان افسرانو ته بلنه ورکړې وه چې د پاکستان په جنوب لویدیز ښار کوټه کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي، خو د افغانستان حکومت دغه سفر د پاکستان د راکټي بریدونو په خاطر چې هغه د نه منلو وړ بللې لغوه کړ. د افغانستان د ختیز کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې دوشنبه او سه شنبه د ورځو راهیسې د پاکستان له لوري تر 500 پورې توغندي پر دې ولایت لګېدلې چې خلکو ته زیان رسولی دی. د کونړ والی وویل د پاکستان له لوري یوازې د دانګام پر ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي لګېدلې دي. د کونړ والی دغه راز وویل دغه توغندیو زیانی ځان نه دی اړولی، خو اندېښمن دی چې ممکن دغه حملې یو ځل بیا د پخوا په څیر په منظم ډول دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د هیواد با ډسپلین او مسؤولو ځواکونو د افغانستان له لورې د دوی په وینا د یوې مداخلې په وړاندې عکس العمل څرګند کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل افغان پوځیانو ته په دغو تمریناتو کې د ګډون له بلنې هدف دا و چې دو اړخیزې همکاري او اعتماد زیات شي او موږ په دې باور یو چې دغسې فعالیتونو ته باید دوام ورکړل شي، ځکه هغه تر ډېره په سیمه کې د سولې په ګټه هم دي. لویدیز چارواکي ګمان کوي چې پاکستان چې د 1990 او 2000 لومړیو کلونو ترمنځ په افغانستان کې طالبانو د رژیم ملاتړ کړی و، د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې مهم رول لوبولی شي. افغانستان او پاکستان د طالبانو له لوري د شخړو ملامتي چې د ګډې پولې دواړه غاړې یې نه آرامي کړې پر یو بل اچوي او پر یو بل ډېر بې باوره شوي دي. د فرانس پرس آژانس په وینا که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون په نوښت په درې اړخیزه غونډه کې چې د فبروري په څلورمه جوړه شوې وه یو څه شوې وي، خو له هغه وروسته ډېر ځلې افغان او پاکستاني چارواکو یو بل په عام محضر کې تورن کړل او د مخالفتونو یادونه یې وکړه.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
نن په کابل کې دوه مظاهره وشوه پلسکونو کسانو د ایران د سفارت پر ضد مظاهره وکړه لګروسته په باور چې دوی ولې د ایران د سفارت غیله درلوده په کابل ښار کې د متحدو افغانانو شورا په نوم یو سازمان مظاهره وکړه او د افغانستان او د نړۍ د دینی عالمانو یو غوښتل چې په افغانستان کې دي د روانې جګړې او ورورژنې پر ضد فتوا ورکړي مظاهره کوونکو چې شمیرې کابو 200 ته رسیده د دارالامان له څلور لارې څخه تر ملي شورا ودانۍ پورې واټن پلی ووه او د جنگ او تبعیض پر ضد شعارونه ورکول بل خو د افغانستان د علماو شورا وایي په دې هیواد کې د جنگ تبعیض او فساد پر ضد مبارزه کړې او په دې لاره کې قرباني هم ورکړې دي خان محمد سیند په دې اړه معلومات راکوي
مظاهره کوونکو سربیره پر دې چې د هیواد او نړۍ له دینی عالمانو څخه د جنگ او تبعیض پر ضد د فتوا د صادرولو غوښتنه کوله له وسلوالو طالبانو یې هم هیله وکړه چې نور د له جنگ او رور وژنې لاس واخلي مظاهره کوونکو چې شمیر کابو 200 ته رسیده د پنځشنبه په ورځ د دارالامان له څلور لارې څخه تر ملي شورا پورې واټن پلی وواه او د جنگ او تبعیض پر ضد شعارونه ورکړل وی پر افغانانو هم غږ وکړ چې ملي اوواله ټینګ او د پردیو پر دسیسو تیر نه وزي دوی د مظاهره په پای کې یو پریکړه لیک چې د یاد شورا یو غړي عزت الله جویا ولوست یو برخه داسې وه
شورای افغانهای متحد از تمامی علمای بزرگ جهان اسلام، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و علمای جید داخل کشور تقاضا دارد.
در متحد افغانان و شورا در اسلام لستر و دنی علمان و در اسلامی کنفرانس لسازمان و در حواد لجید علما و حیل لری چه در سول پر اوستلو که در افغانستان مسلمان ملت سرم رستو کری. لطالبان هم غالو چه لجنگ لاس وخلی او نور در خپل و حوادوالو تا عذاب نور کبی.
د متحدو افغانانو د شورا غړو دا هم ویل چې که د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي هڅه به وکړي چې دې مظاهرو ته لا دوام ورکړي د افغانستان د علماو شورا وایي په هیواد کې د نامنیو او ورورژنې پر ضد د پام وړ مبارزه کړې او کوي د افغانستان د علماو د شورا غړي مولوي شفیع الله نورستانی آزادي راډیو ته وویل
کوم شرایط افغانستان اور سره روبرو دی یا ملت مشکلات اور تخ لی نو تاسو باندې دې مورد کې ورته وخت په وخت باندې ډیر مهم قدمونه چرکړي دي کوم کارات دي کوم منیات دي که به مهر له ارتشا او فساد پر ضد باندې مبارزه ده علما کرام نسل کې دوی کې نظر کړی دي او آغاز شنګیر دي او علما کرام په افغانستان کې ډیر زیات قرباني ورکې لګیا دي تر اوسه پورې تقریبا 50 نه زیات علما کرام دي هغوی د امنیت د تامین په لاره کې لوی قرباني ورکړي نو دا په خپل ذات کې چې دی یو ډېر لوی قرباني ده
د متحدو افغانانو شورا په داسې حال کې د جنگ تبعیض او ورورژنې پر ضد مبارزه کوي چې له سباندې ډېر شو کلونو راهیسې په دې هیواد کې ناامني جاری او په لسګونو زره خلک یې ووژل افغان حکومت په وروستیو کې هڅې تیزی کړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو له لارې سولې او پخلاینې ته ورسیږي
و موریدل چې په کابل کې خلکو مظاهره کړې او د دینی عالمانو څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روانې جګړې او ورورژنې پر ضد فتوا ورکړي یو ځل بیا غواړم ووایم چې ازادي راډیو همدا شنبه تر شنه اسمان لاندې پروګرام د افغان او پاکستانی عالمانو ترمنځ مناظرې ته ځانګړې کړې چې په کې په افغانستان کې د سولې په هڅو د دواړو هیوادونو د عالمانو پر رول او د دوی ترمنځ په موجودو اختلافاتو بحثونه کیږي ټاکل شوی و چې د روان کال په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د عالمانو ترمنځ په کابل کې یو غونډه جوړ شي خو د دوی ترمنځ د شتو اختلافاتو لکبله د غونډه جوړه نشوه ازادي رادیو په یوه هڅه کې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو دینی عالمان په یوه مناظره کې سره مخامخ کړي او د موجودو ستونزو او اختلافاتو اصلي لاملونه څرګند کړي په دې مناظره کې د دواړو هیوادونو د علماو شوراګانو چارواکي برخه لري او د پروګرام د شنبه په ورځ د مسپخین له 3 بجو نه تر 5 بجو پورې د ازادي او مشال رادیو لخوا په یو وخت په ژوندۍ بڼه خپريږي په کابل کې نن یو بل مظاهره هم وشوه نن په کابل ښار کې پلسکونو کسانو د ایران د سفارت پر ضد مظاهره وکړه دوی چې تازه له ایران راستنه شوي وو ادعا کوله چې د ایران سفارت یې هغه پیسې بیرته نه ورکوي چې د ویزې د ترلاسه کېدو په وخت یې د تضمین په ډول دغه سفارت ته ورکړي دي محمد ابراهیم صافی له کابل اورباندې ریپورت لري
مظاهراتیانو د افغانستان له دولت وغوښتل چې په کابل کې د ایران سفارت سره خبرې وکړي تر څو د دوی د تضمین په ډول ورکړل شوي پیسې بیرته ورکړي. په لسګونو دغو کسانو ویل ایران ته چې د کار په خاطر تلل نو په کابل کې د ایران سفارت د سړي پر سر 300 یورو تضمین اخیستی وو تر څو په ټاکلي وخت بیرته راستانه شي. دوی چې تازه له ایران راستانه شوي وو ادعا یې کوله د ایران سفارت یې په یوه بله بهانه د دې پیسو ورکول ځنډوي.
محمد عابد مظاهرتیانو په نمایندګۍ چې د دې مظاهره د ایران سفارت نه په مشکل دی ضمانتي پیسو کې چې دې د ایران ته کله ویزه کړې دي تللې ایران ته هلته دی د 300 یورو په ضمانت کې اخي چې واپس دی بیرته راشي دغه پیسې په خپل وخت ورته وسپارل شي. ولم چې د دې یوه میاشت دوه میاشتې وختونه هم دی پاسپورټ تېر شوي دي وخت یې نه دی کم ورته تل کولی دی دلته پیسې نه ورته ورکوي.
زای زتلو روز احمد زای درې میاشتې وخت تر کړه دی شپې ته زرا روپۍ مصرف کړی غونای درې میاشتې په خاطر باندې نو اس په در دیونه خل و شرغلی په نن صابون کې وی د سالور 15 تی کې شرڅو سو کونو د سره کند دولت د سره کم حساب د غم اول نه خوړل.
مظاهره چن چې په مرادخانی کې راټول شوی وو وی ویل د مظاهره پیل په کابل کې د ایران د سفارت لمخې څخه کړی وو. د ایران سفارت تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي په دې اړه محاسبه کړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر واخلو خو ونه توانیدو. پخوا هم هغه خلکو چې له قانوني لارې ایران ته تلل په کابل کې د ایران له سفارت شکایتونه کړي دي. سموده مخ کې یو شمیر خلکو د ایران له سفارت شکایت کړی و چې افغان کارګرو ته په دې شرط ویزه ورکوي چې یوازې د ایران شرکت په تیاره کې به سفر کوي او ټیکټ به هم مخکې له مخکې دوه طرفه اخلي. په کابل کې د ایران سفارت یو له هغو سفارتونو څخه دی چې د خلکو ګڼه ګوڼه پرې ډېره وي. اکثره خلک په هیواد کې د بیکارۍ له امله ایران ته ځي خو اکثره بیا په ایران کې هم لا یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي.
د هلمند په ګډون د افغانستان د یو شمیر ولایتونو ښوونکو په دې وروستیو کې شکایتونه کړي دي چې له څو میاشتو راهیسې ورته تنخواوې نه دي ورکړې شوي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا چې ولې دغه ښوونکو ته په خپل وخت تنخواوې نه دي رسېدلې او علت یې څه دی دا مسله نوریاس نوري د ښوونې د وزارت د نشراتو له رئیس کبیر حقمل سره په یوې مرکې کې څېړلې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې ستونزه په څه کې ده. هغه په ځواب کې ویلي
زه فکر کوم چې دا ماشونه د دې شپږو میاشتو یا پنځو میاشتو په شاوخوا کې وي. یوازې له دوه درې میاشتو راهیسې د دې لپاره چې د بودیجې د تصویب او د تخصیصونو موضوع کېدله د معاشاتو موضوع لږ ذره وځنډېدله او د ژمي فی موضوع وه. نور ټولو ښوونکو ته په ټول افغانستان کې په خپل وخت سره معاش رسول کېږي. تاسو پوهېږئ چې مالي کال د افغانستان د حکومت له حمل نه جدي ته راغلی. د همدې لپاره څه کال یو څه ستونزه رامنځته شوله. وزارت دې ته آماده و چې دا ستونزې رامنځته نه شي خو موږ باندې مالي کال په قوس کې پای ته ورسېده او د همدې ستونزې له امله نه یوازې په هلمند د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دا ستونزه رامخته شوله چې اوس کرار کرار د ورکېدو په حال کې ده. دا ستونزه حتی زموږ د مرکزي کارکوونکو او د معلمینو معاشونه ځنډېدلي وو چې دغه ستونزه د کابل او نورو ولایتونو نه د حل کېدو په حال کې ده او دا اونۍ چې را روانه ده سبا نه بل سبا په دې کې به د افغانستان په ټول ګوټ کې انشاءالله ښوونکو ته خپل معاشونه رسېدلي.
موږ له هلمند راپور درلود. د هلمند ښوونې ریاست هم تقریبا یو هفته مخکې د کجکي او د ګرش کولسوالۍ ښوونکو چې اعتراض کړی وو او ته ویلي وو او دوی وایي چې دوی اکثرا ژمنه کوي چې نن سبا د نن سبا دغه تنخوا ورکول کېږي. دغه موضوع تاسو وایي که داسې یو تخنیکي ستونزه وه نو آیا دوی خبر نه ولدی نه چې دغه یو مشکل د بودیجې رامنځته شوی دی؟
دوی هلینو خبر موږ هم په دې نو خبر ځکه کال راغی هاوس ته پلندې میاشت کې کال پای ته رسیدې په جدي میاشت کې بیرته کال شروع شو. بیا چې د بودیجې د تصویب خبره کېدله او له هغې وروسته د تخصیصونو خبره کېدله یو څه وخت ورباندې وته. یعنی په ټوله کې هېڅ څوک د چا په معاش باندې نه سترګې پټولی شي او نه هم ځنډولی شي.
ستونزه دلته ده چې اکثرا دغه ښوونکو چې ویلي موږ غږونه یې هم لرو دوی وایي چې که دغه معاشونه موږ ته په خپل وخت را ونه رسېږي موږ نوره غریبي نه لرو نور کوم عاید نه لرو همدغه معاش باندې موږ ګزاره کوو. که دا د څلورو پنځو میاشتو خبرې وي او دوی په همدغې تنخوا باندې ګزاره کوي نو آیا د ښوونې وزارت یا که نور وزارتونه هم دا ستونزه لري نو دا مخکې له مخکې دغه ستونزې د هواري لپاره باید اقدامات نه وي شوي تاسو په نظر باندې؟
بېلې شکه د دوی حق ده چې هرې میاشتې ورته معاش ورسېږي. د دوی حق ده چې خپل امتیازات ورته په خپل وخت ورکړل شي. په هر بل کال کې کچېرې د ستونزه وه هم دومره غټه نه وه خو سه کال ما تاسو ته مخکې ویلې د ستونزه ځکه دومره ستره شوله او لږ زره ډېر وخت کې ونیو چې سیستم د مالي سیستم بدل شو. تاسو به له ډېرو ولایتونو نه راپورونه ولرئ چې تېره هفته کې له هغه نه مخکې بلې هفته کې موږ ماشونه توضیح شروع کړې ده او یوازې په هغو سیمو کې چې هلته نه امنی سناسه ډېره ده او په بانکونو کې هلته پیسې نه شي انتقالېدلی یو څه وخت ورباندې لګېږي. که نه دا موضوع جدا تعقیب لاندې ده. دا موضوع باید حل شي او دا ستونزه حل کېږي بېله شکه چې هلته
د افغانستان د خوونی د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل و چې خون کو ته اطمینان ورکړ چې ډیر زر به تنخواګانې ورکړ شي. ستاسو ډیر زیات پیغامونه مې مخې ته پراته دي، خو وخت ډیر کم دی. خالی یو پیغام بره وختلم. احمد الله کی د پاکستان حکومت لسره نغوړي چې په افغانستان کې سوله راشي، حال دا چې دای هم د خپل خلکو او هم د افغانانو په ګټه ده. شپږ نیمه بجې دي.